بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د مرغومي یا جد د میاشتې 22مه او د جمادي الاول د میاشتې 28مه ده چې د جنوري د میاشتې له 11مې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي خپل د ملګري آغلی فاطمی سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی و چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. ایزانو، د معمول سره سم د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. چې پکښې له ننګرهار د سولې له پروسې سره د 22 طالب وسلوالو د پیوستون په هکله زموږ د خبریال راپور اورئ. ورپسې به د ټرمپ د استعضا په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د افغان حکومت او د طالبان لخوا یو بل په هدفي وژنو د تورونو په اړه په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو د کارپو ښاغلی یوسف امین زازی مرکه واورئ. په دوام کې به ورځپاڼې ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. په پای کې به هر کله راشه پروګرام واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران به د ماتې خوړلو عناصرو په جعلي فشارونو کې راګیر نه شي. د ترهګرو څخه د ملاتړ په اکله امریکا ته د پاکستان خبرداری، او د الاقصی جماعت د ورانولو په اکله اسرائیلو ته د حماس خبرداری.
د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایاند ویل ایران د یوې مسؤولې ادارې په حیث او په یو خپلواک او مسلکي چوکاټ کې د اوکراین د تیارې د رنګېدو ځواب ویونکی دی او په جعلي فشارونو کې به راګیر نه شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند سید خطیبزاده د اوکراینی تیارې د نسکرېدو په اړه خبریالانو ته وویل د دغې پیښې د تورونو کسانو د محاکمې چارې پر مخ روانې دي او د قانون سره سم جدي چلند به ورسره وشي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند زیاته کړه د چیکاګو د معاهدې د 13مې ورزیاتې شوې مادې پر بنیاد ایران وظیفه درلوده چې د پیښې یو کال وروسته خپل تخنیکي راپور وړاندې کړي چې دغه کار ترسره شوی دی. خطیبزاده وویل ایران په زیات ځیر سره د اوکراینی تیارې د نسکرېدو پیښه څېړلې ده، خو د ځینو هیوادونو دریز او د ماتې خوړلو عناصرو لاسوهنې ښیي چې ځینو د مسئلې د حل پر ځای د هغه د سیاسي کولو په لټه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند همدارنګه د ورانیوم په پخېدو کې د 40% زیاتوالي په وړاندې د اروپایي ترویکا غبرګون ته په اشاره سره وویل اروپایي هیوادونه نه یوازې په خپلو ژمنو عمل نه دي کړي، بلکې د برجام څخه په سرغړوي کې د امریکا په جرم کې شریک دي. هغه همدارنګه ایران ته د جنوبي کوریا د پلاوي د سفر په هکله د ایران پریس خبریال ته وویل دغه پلاوي به په کوریا کې د ایران د بلاک شوي پیسو د خلاصون په اړه د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په کورنیو چارو کې او د ترهګریو څخه د ملاتړ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د لاسوونکي بیانیې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه د یوې اعلامیې په صادرولو سره د پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې د طیبه د لخکر ترهګري ډلې مشر زاکر رحمان لخوی چې په بمبئی کې د یو سل شپږ شپېته هندي وګړو په وژل کې لاس درلود، د محکمې په چارو کې په عدالت او روڼتیا سره چلند وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د لاسوونکي بیانیې په غبرګون کې چې د تروریزم سره د مبارزې او د بشري حقوقو ادعا لري وویل، د ټرمپ اداره چې په دا وروستیو ټاکنو کې ماتې خوړلې، په نړیوالو ټولنو کې د رسوایۍ او بلواو تر جوړونې وروسته د اسلام آباد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې حق نه لري او د پاکستان قضایي قوې په بشپړه توګه خپلواک دي او د تورنو کسانو په هکله فیصلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دغه بیانیه صادره کړې چې د بشري حقوقو او د ترهګریو سره د مبارزې په چارو کې د دغه هیواد دوه ګوني سیاستونه ټولو ته څرګند شوي دي. امریکا د فلسطیني ولس په وړاندې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د عراق او د سوریه په جګړه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ سره سره بیا د هغو ډلو سره دښمني په مخه اخیستې ده چې د داعش سره مبارزه کوي او په دې توګه د مقاومت پر ډلو باندې د تروریزم نوم ایښی دی. په پاکستان کې د لشکر طیبه د ترهګري ډلې یو مشر چې په 2013 میلادي کال کې په بمبئی کې د ترهګرو برید په مالی ملاتړ تورن و، د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
د افغانستان ولسمشر پر وطن باندې د مینو او زړسواندو څیرو ټرر د اسلام د مبارک دین او د بشري حقوقو له قوانینو سره په ټکر کې وبال. اشرف غني د ولسمشر ماڼۍ پر یو ویاند تروریستي برید غندنه کړې. په کابل کې د عامه ساتنې تصدۍ پر کارکوونکو د برید په غبرګونکې په خپره شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر له قوله راغلي د ملي څیرو هیواد پالانو مدني فعالانو او نظامیانو په نښه کول جنګي جنایت دی او د طالبان له لورې د تاوتریخوالي دوام سولې ته د دغې ډلې تعهد تر پوښتنې لاندې راوستی دی. هغه ویلي طالبانو د افغانو او نړیوالو ټولنو د غوښتنې خلاف خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی او دا چاره نور هیچ چا ته د منلو نه ده. په ولسمشر ماڼۍ کې د عامه ساتنې د ادارې ویاند ضیا ودان د خپلو دوو همکارانو سره تېره ورځ د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د مغناطیسي ماین د چاودنې له امله ووژل شول.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 22 تنه طالب وسلوال له افغان حکومت سره یو ځای شوی. په دې اړه زموږ خبریال داسې راپور ورکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې 22 وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شو او اته داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والي ونته ولا خوګیاڼی وایي چې د دې ولایت د ملي امنیتي ادارې کارکوونکو په هلو ځلو 22 تنه وسلوال طالبان د یو سر ګروپ په مشرۍ د خپل وسلو سره د سولې له پروسې سره یوځای شو او همدارنګ اته تنه داعش وسلوال د خپل 1.5 میلو سپکو او درنو وسلو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والي ویان وایي چې یادو وسلوالو د دې ولایت د غنیخیلو، بټیکوټ، هسکیمن او خوګیانو په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر خلاف کړنې ترسره کولې چې اوس یې له مخالفت لاس واخیست او تر دې وروسته به د عادي وګړو په څیر ژوند خپلوي. د والي ویان وویل چې په دغو سیمو کې به د دغو وسلوالو لرابیلېدو امنیت څنګه څه خوندي شي او خلک به د هوساینې سا واخلي. تر دې وړاندې تېره ورځ د ننګرهار په څنګلوري ولایت کونړ کې هم 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین له خپلو سپکو درنو وسلو سره د سولې له پروسې سره یوځای شوي وو. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. 15 افغان لوبغاړي د پاکستان په سوپر لیگ کې واخیستل شول. د پاکستان د کرکټ پی ایس ایل سیالیو لپاره لوبډلو د خپلې خوښې لوبغاړي وپیرل چې پکې 15 افغان لوبغاړي هم وپیرل شول. راشد خان، محمد نبی، نور احمد لکنوال، مجیب الرحمن او قیس احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې د یاد لیگ لوبډلو لخوا اخیستل شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ستوري لوبغاړي چې اوس وخت د افغانانو او د نړیوالو په ژبو د دوی نومونه ګرځي د پاکستان په سوپر یا غوره لیگ کې وپیرل شول. د پاکستان کرکټ شپږم پړاو سیالیو لپاره لاهور قلندرز لوبډلې راشد خان، پېښور زلمی لوبډلې مجیب الرحمن، کراچی کینګز محمد نبی او نور احمد لکنوال او کوټه ګلادیټرز لوبډلې قیس احمد پیرلې دي. پېښور زلمی ګلادیټرز، اسلام آباد یونایټیډ، ملتان سلطان، کراچی کینګز او لاهور قلندرز هغه لوبډلې دي چې په دغه لیگ کې لوبیږي.
کریم خلیلی د سولې په تړاو پاکستان ته سفر کوي. سیمه ته د افغان سولې په تړاو د سیاستونو د سفر په دوام ټاکل شوی د پخوانی ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی هم پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپاره شوي اعلامیه کې راغلی چې کریم خلیلی به ډیر ژر پاکستان ته لاړ شي او په دغه هیواد کې به د سولې تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې اترې وکړي. اعلامیه زیاتوي چې کریم خلیلی به د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سربیره لا نورو چارواکو سره هم ووینی.
د افغان رسنیو د راپورونو سره سم پرون د نیمروز ولایت د خشرود ولسوالۍ په منظري سیمه د افغان هوایي ځواک د بمباریو له امله 14 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم په لومړي سر کې له نیمروز ولایت څخه ځینې دولتي چارواکو په یادو بمباریو کې د طالبان د سري قطعې د غړو د وژل کېدو خبر کړې وه، خو وروسته د یادې سیمې اوسېدونکو د لږ تر لږه 14 کسانو مړې د ولایت مخې ته د اعتراض په توګه وړي او ویلي چې د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي.
د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس اعلان وکړ چې اسرائیل په نظر کې لري په الاقصی جماعت کې د قبط تر سخره ودانۍ ونړوي. د فلسطین د اطلاع رسونې د ادارې د راپور سره سم د حماس ډله تیره شپه په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې د الاقصی د جماعت ټول ودانۍ او جماعت ځایونه په تیره بیا قبط الصخره د مسلمانانو لپاره مقدس او سپیشلی ځای دی او هیڅوک پر هغوی باندې د تیری حق نه لري. حماس ټینګار وکړ چې الاقصی د جماعت په سیمه کې د صهیونیستي او دیانو اقدامات چې د اسرائیل د رژیم په ملاتړ ترسره کیږي نشي کولای د مذهبي، تاریخي او جغرافیایي وضعیت د بدلون سبب وګرځي. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې پر الاقصی جماعت باندې هر ډول برید په سیمه کې به اور د بلولو سبب وګرځي.
د کانګرس د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی اعلان وکړ چې ترامپ د خپلو غیر قانوني اقداماتو په خاطر نشي کولای د ځان د بخښلو لپاره د ولسمشرۍ له مافیات څخه کار واخلي. نانسی پلوسی چې په دې وروستۍ ورځو کې یو ځل بیا د ترامپ د استیضا دوسیه پرانیستې ده، د سی بی ایس خبري چینل ته وویل د اساسي قانون سره سم ترامپ کولای شي ځان معرفي کړي، خو نه د هغو جرم بخښنه غواړم، ځان معاف کړي، خو نه د هغو جرمونو لپاره چې د قانون د کمزوري کېدو سبب ګرځېدلی دی. هغې زیاته کړه ترامپ یوازې د فدرال جرمونو څخه ځان عفو کولی شي، خو د ایالتي قانونو له جرمونو ځان نه شي عفو کولی. په دې خاطر د نیویورک په ایالت کې به یې دوسیه پرانستل شي. پلوسی تر دې مخکې هم د کانګرس استاز ده د لیکونو په استولو سره د دوشنبې د ورځې لپاره د ترامپ د استیضا موضوع یې مطرح کړې وه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدر اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د ترامپ د استیضا د لړۍ پیلې ده. په امریکا کې د ترامپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ باندې د جنوري د 6 نیټې برید په دغه هیواد کې د پراخو غبرګونونو سبب وګرځید او په ټولنه او هم په دولت کې ترامپ سره د جدي چلند غوښتنې مطرح شوې. اوس د امریکا د کانګرس ډیموکرات استازو د ترامپ د استیضا او د ګوښه کولو چارې پیل کړي. د کانګرس مشر نانسی پولوسی امریکایي استازو ته د لیک په استولو سره وویل چې په روانه اونۍ کې به په یوه پریکړه لیک تصویبې دوته وړاندې شي چې پکې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د کابینې غړیو څخه وغوښتل شول چې د 24 ساعتونو په موده کې د اساسي قانون د 15 متمم پر اساس ترامپ د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه لیرې کړی شي. پلوسی د دې لیک په یوه بله برخه کې وایي دغه پریکړه لیک به د دوشنبې او یا هم د سه شنبې په ورځ رای ته کېښودل شي او د ولسمشر د مرستیال لخوا د دغه پریکړه لیک د نه پلي کېدو په صورت کې د 4 په ورځ به ترامپ استیضا او له دندې څخه به لیرې کړی شي. ډیموکراټان د امریکا د اساسي قانون په 15 متمم باندې استناد کوي چې پکې د ولسمشر مرستیال او د کابینې غړو ته واک ورکول شوی چې د ولسمشر د نه وړتیا د تشخیص په صورت کې هغه له دندې څخه کوشش کړي، خو بیا هم داسې نه ښکاري چې دغه کار دې ترسره شي، ځکه چې د ټرمپ د واکمنۍ د مودې یوازې 9 ورځې پاتې دي. نو ممکن مایک او پینس او د کابینې نورو غړیو د کار ته غاره نږدي. د جمهوری پالو له نظره دغه کار د امریکا په ټولنه کې د ټرمپ د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د ټینشن د زیاتېدو او د سیاسي بحران سبب ګرځېدلی شي. دا په داسې حال کې دی چې د ټرمپ د محاکمې او د ګوښه کېدو لپاره غوښتنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د امریکا د کار مخکنی وزیر رابرټ رایش په دې اړه وایي، کله چې د امریکا ولسمشر وسلوال بلواګر د کانګرس حریم ته د ورننوتلو او د استازو د فزیکي ګواښلو لپاره هڅوي تر څو په واک کې پاتې شي، د هغه اقدام د کودتا معنی ورکوي او باید له واکه لیرې او محاکمه کړی شي. دې ته په کتو سره د ټرمپ د استیضاح چارې به خامخا د ډیموکراټانو لخوا په مخ یوړل شي، ځکه چې د امریکا د اساسي قانون پر بنیاد د ولسمشر د استیضاح چارې هغه وخت پیلېدلی شي چې پر هغه باندې تورونه لګېدلي وي. د امریکا د اساسي قانون په چوکاټ کې ولسمشر کېدای شي د خیانت، رشوت، جنایت او له قانونه د سرغړونې له امله د واک لیرې کړی شي. په دې توګه د امریکا په تاریخ کې به ټرمپ یوازینی ولسمشر وي چې د خپل واکمنۍ په دوران کې 2 ځلې د کانګرس لخوا استیضاح کېږي. هغه تر دې مخکې 1 ځل د اوکراین ګیټ د بحران د امله استیضاح شوی و چې په سنا کې د جمهوری پالو د اکثریت له امله د واک د لیرې کولو هڅې ناکامه شوې. اوس ډیموکراټان په نظر کې لري چې ټرمپ د بلواګرو د لمسون او پر کانګرس باندې د هغه د پلویانو په برید کې د رول لوبونې په تور چې د 50 کسانو د وژلو سبب وګرځېد هغه استیضاح کړي. تمه کېږي چې په کانګرس کې د ډیموکراټانو د اکثریت له امله د ټرمپ د استیضاح طرحه کافي رایه ترلاسه کړي.
اوس هم په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه په کابل کې د سیاسي چارو د کارپوه ښاغلی یوسف امین زازی مرکه واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم زازی صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، څور پرون د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان په یوه بمي چاودنه کې په کابل کې ووژل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید په غبرګون کې ویلي چې د ملي څیرو، هیوادپالانو، مدني فعالانو او نظامیانو په نښه کول جنګي جنایت دی او د طالبان له لورې د تاوتریخوالي دوام سولې ته د دغه ډلې تعهد تر پوښتنې لاندې راوستې دی. هغه ویلي طالبانو د افغانانو او نړیوالو ټولنې د غوښتنې خلاف خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی او دا چاره نور هیچ چاته د منلو نه ده. زازای صاحب، په دې وروستیو کې د پلازمین کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د هدفي وژنو لړۍ پیل شوې چې وادوالو ته یې ګڼې اندېښنې پیدا کړې او د سولې پر پروسې د افغانانو باور زیانمن کړی دی. که څه هم طالبان په ورته بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي، خو افغان حکومت او امریکا وایي چې طالبان په خپل انکار سره د دې بریدونو له مسؤلیته خپلې وژې نه سي سپکولی. د بل لوري بیا طالبان هم په خپل رسمي ویبپاڼه علی مارک ادعا کړې چې دغه بریدونه د استخباراتي کړیو لخوا د امریکایانو په امر ترسره کیږي تر څو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د دوام پلمې ولټوي. زازای صاحب، لومړی داره ته وایه چې آیا اول چې د دغو بریدونو مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ آیا طالبان ته ورګرځي که افغان حکومت ته ورګرځي؟ او بل دا چې آیا واقعا اوس دغه بریدونه د سولې د مذاکراتو په لړۍ کې خنډ رامنځته کړی دی؟ او دریم دا چې آیا تر دغو بریدونو تر شا کېدای سي د امریکایانو لاس وي او د دوی د پوځي حضور د دوام سره تړاو ولري؟ مهرباني.
زه به تاسو د آخري سوال نه شروع کوم. افغانستان کې تلویخ د تلویخ کله جګړه ده، تمیل کون کې بحرانیان دي، سیمه ایز هیوادونه دي، او دا جګړه فقط د نړیوالو خپلمنځي یا سیمه ایز هیوادو خپلمنځي ستونزو له امله په افغانستان کې ترسره کیږي. دوی په دغه سیمه کې په افغانستان کې خپلې موخې لري، تمیل کون کې دوی په دې ته غواړي چې جګړه باید بنده شي، خو باید تمیل کون کې وسلې ګروپونو ته ډالو ته ټپلې ته باید ورنه کړي. دا یو مسله ده او مداخلات د خپل باندې. دوامه خبره، حاکمیت د حکومت او طالبانو دواړه ادا کوي. او یا په صدا حاکمیت باندې طالبان ادا کوي او نو حکومت وایي چې نه، او یا په صدا باندې مخ خپل حاکمیت. وقتی چې دوی متخاصم ډلې حاکمیت ادا کوي پس دوی باید مستند وغږیږي. مستند په دې معنا چې که حکومت وایي چې دا برید طالبانو کړی دی نو هلته په مذاکراتو کې راسره ناست دي او ویل کېږي چې د دغو بریدګرو بعضې ډلې ټپلې کسان یې هم نیولي دي. دوی کولی شي چې په میز د مذاکراتو کې دغه ثبوت او شواهد هم وړاندې کړي، د نړیوالو ته هم وښیي وړاندې کړي او امریکا ته هم په لاس ورکړي او د افغانستان خلکو ته هم باید شریک کړي. مونږ پوه شو چې مونږ څوک وایي. دوهمه خبره چې بعضې کړنې تروریستي اعمال یا د خلکو وژنه طالبان را دی او د دوی قلمرو کې چې دوی وایي چې 40% مونږ په هغه باندې حاکمیت لرو، پس دوی د مهرباني وکړي چې دا بریدونه څوک کوي هغه د مستند د افغانستان خلکو ته او د خپل مذاکراتي پلاوي ته باید وړاندې کړي او نړیوالو ته دې وښيي. دا ګونګې خبرې د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ نه دي. دا په دې معنا چې تر اوسه پورې د امریکا سره چې کوم دوی توقف کړی دی بخښنه غواړم، کوم توافق چې دوی په منځ کې شوی دی ما مې شوی لیدي چې نه نظر شته دی ورکې، نه څېړونکی ورکې شته دی او نه تضمین کوونکی اجرایي برخه کې. ما د حوال نن دا احساس کوو او پیدم چې دوی به په یو بل باندې تورونه لګوي، یو بل به متحملوي. دا مسله هم د افغانانو د عام افغان اقل زما لپاره د منلو وړ نه ده. او د دا چې څوک بریدونه دلته کوي ما عرض دا ده ټولې نړیوالې سیمه ییزې استخبارات په افغانستان فعال دي، خپلې موخې خپلې ګټې لټوي. ډېری داسې بریدونه شوي دي چې خارجیان په کلاس لري. مونږ د دغه موضوعاتو شاهدان یو. ډېری بریدونه دا شوي دي چې طالبان او نورې ډلې په لاس لري. ډېری بریدونه داسې شوي دي چې په کابل کې په افغانستان کې دننه دوی د ټولو تروریستي ډلو د مخربو ډلو سره لاس لري. هغه په نننه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لاندې بیرغ لاندې ژوند کوي، لاس پکې لري. چورو چپاولو اتا ګورې دغه د مونږ د برق پایې چلو زول کېدی په شمال کې کسان یې ونیول شول. دا د چا سره تړاو و؟ د چا سره تعلق و؟ ولې پټ ساتلې کېږي؟ ولې د افغانستان خلکو سره نه شریک کېږي؟ هغه هم یو ترهګریز برید ده، هغه هم یو تروریستي برید ده. یعنی مونږ خوندي نه یو، مونږ خوندي نه یو. خو د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې د افغانستان خلکو د سر مال نه باید ساتنه وکړي. موږ د تروریستانو ترهګر نه کوم امید نه لرو، هغه خوا جنګي ډلې دي. د دوی مکلفیت ده چې هم نړیوالې ته وښيي، خصوصا په دغه وخت کې چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات روان. بله خبره دا ده چې د سولې مذاکراتو په اړه باندې داسې وضعیت واقعا منفي تاثیر لري. واقعا افغانستان خلکو ته حیران پاتې دي چې ښه په امریکایانو برید نه کېږي، په افغانانو برید کېږي. بله دا څه خبره ده؟ نو دا خو نه اسلامي بڼه لري، نه افغاني بڼه لري دغه جنګ، نه مشروعیت لري دغه جنګ. ولې جنګ درولې کېږي؟ بل تمویل کوونکی د دغه جګړې که د وسلې ګروپونو ډلو ته اندغه سیمه ییز وادونه او نړیوالې ور نه کې دا جګړه خپله دریږي. کومې کې پیسې دغه جګړه خو ډېره لویه غواړي، مصرف غواړي، مصرفات غواړي، دای څوک ورکوي؟ د داسې تضمین هم موجود نه ده. زه خپل نه د آئندې د سولې لپاره مطمئن یم. کله چې د دې په منځ کې د حکومتوالې شراکت وشي یا بل مسایل وشي، مګم د دایمي د جنگ د ختمولو لپاره دلته نه اراده شته، نه هغه موضوعات اصلان دی
باس لاندې دي. تاسو څنګه غواړم زازای صاحب په پای کې تاسو د یو مدني او سیاسي فعال په توګه د خلکو د افغانستان د لوري څخه کومې سفارښتنه لري د جګړې شکل لورو ته او ساس په نظر د دغه روانو حالاتو حل په څه کې؟ مهرباني
ګوري حال خود د دې دنیا ته ارادي په سره لري د جنگي خوا وډالو او نړیوالو د سیمې وادي نیت ارادي په سره لري. دا یو مسله. بل داسې ځواب نشته په افغانستان کې چې کوم تغییر مثبت راولي. دوهمه خبره، دریمه خبره، ما د حکومت او ولس ته درې سپارښتنې دي. ګورئ وخت چې په افغانستان کې مونږ مسلمانان یو، په هر کوڅه کې دوه درې مسجدونه لرو. دغه خدای پاک مونږ ته وایي چې مسجد کې 15 وخت لمونځ وکړي، دغه یو اصل لري چې هغه د خپل آل اول نه باید خبر اوسي. دا د جومات د اهل جومات او د علماو دنده او مکلفیت ده او حکومت ته باید دوی دغه مسایل شریکي او د حکومت وظیفه او مکلفیت دا چې په آن واحد هر راپور گزارش چې ورځي هغه باید اجرات وکړي قانوني. نو زه فکر کوم چې عام دي ولس لخوانه عام دي حکومت لخوانه یو ضعف موجود ده، یو فاصله موجوده ده چې په یو بل باندې بې اعتماده شوي دي او حکومت خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه نه دي ترسره کړي تر دې دمه پورې.
ډېره مننه زازی صاحب.
روتسپانو ته کتنه
ګرانو مخترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دیر شیبه کې زه فاطمی ل خپل مخترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او که وخت وو نو د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
گرانو او قدرمنو دوستانو، نن په سر کې د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ په خپل نننۍ غنه کې د کابل د پرونی 14 په اړه چې پکې د افغان حکومت یو ویاند وجل شوی داسې لیکلي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وویل د کابل ښار کارته نو سیمې په مین 14 کې د عامه تصدی ویاند ضیا ودان ووجل شو. د دغه وزارت ویان طارق آریان وویل د ضیا ودان پر موټر 14 پرون یک شنبه سحر شاوخوا 8:30 بجې هغه مهال چې نوموړی د دندې په لور روان و رامنځته شوه. د ښاغلي آریان په وینا په دغه 14 کې نوموړی له دوو نورو ملګرو سره وژل شوی او یو بل تن ټپي دی. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې کابل او ځن نورو ولایتونو کې ماین 14 له خلکو ژوند اخلي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د دغه 14 اصلي عاملین طالبان یاد کړي، خو طالبانو بیا په دغه ډول بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراټانو لخوا د ټرمپ د استیضا د طرحې مخکتنه تر عنوان لاندې اطلاعات ورسپانې بیا په یو بل خبر کې لیکلي دي. د امریکې په کانګرس کې د ډیموکراټانو استازي نیت لري او هڅه کوي چې همدا اونۍ ډونالډ ټرمپ له ولسمشرۍ څخه لري کړي. دوی به لومبه د ټرمپ ړومبنۍ مرستیال او کابینه وهڅوي چې له خپل واکه په استفادې سره ټرمپ له واکه لري کړي او که ونه شوه نو د هغه د استیزال لارې به دا کار وکړي. دغه اعلان د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی پرون قانون جوړونکو ته په یو لیک کې کړی دی. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو شپو ورځو کې پر کانګرس د ده د پلویانو د یرغل له کبله تر سخت دباو لاندې دی. د کانګرس ډیموکراټو غړو دغه کار د امریکې پر ډیموکراسۍ برید بللی او ویلي دي چې ځواب به یې ورکړي. د استازو جرګه به نن په یو پریکړه لیک کې له لومړي مرستیال مایک پینس نه وغواړي چې له کابینې سره په همغږۍ کې ټرمپ خپلو چارو کې ناکامه وبولي. که پینس تر 24 ساعتونو دغې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي نو ډیموکراټ قانون جوړونکي به د ډونالډ ټرمپ د استیضا پریکړه وکړي.
دوستانو اوس هم کیهان ورسپانه را اخلو. دغه ورسپانه د ځینو نورو مطلبونو په لړ کې چې په درست نړۍ کې تر دې دمه په کورونا وایروس د ککړ شوي او شمېر څه د پاسه 500,000 تنو ته رسېدلی دي چې له دوی کابو 1,906,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په سر کې امریکا او هند او برازیلا دی دا سیلی کی د ایران د روغتیایي چارو د وزارت په ورسیو ایسایو کې ویل شوی دی چې تر دې دمه په ټول ایران کې په کورونا وایروس د ککړو کسانو شمیر 1,268,406 کسان اعلان شوی، چې په دوی کې د کورونایي قربانیانو شمیر تر 15,111 ته رسیدلی دی. د غورسپانه بیا داسې لیکي چې د کورونا ضد ایرانی واکسین د دریمې ډلې کار نن پیل کیږي. د تهران د طبي علومو د پوهنتون د کلینیکل ازموینې د مرکز مدیر وویل چې د ایرانی واکسین دریمه مرحله په رضاکارانه توګه و نورو کسانو ته نن وهل کیږي. حامد حسینی ویلي دریمې مرحلې رضاکارو ته د کورونا د کوو ایران برکت نومې ایرانی واکسینو د اورومبی فاز وهلو مجوز د پایش کمیټې لخوا صادر شو، او دغه واکسین به لنن څخه پرزاکارانه توګه وټنو ته هم ورکول کیږي. حسینی د دې په بیانولو سره چې د دغه شمیر کسانو ته د کورونا ضد واکسین په وهلو سره به د ایرانی واکسینو حاصلونکو شمیر 1,400 ته ورسیږي، زیاته کړه د لومړی فاز او رضاکارو د وهل شویو واکسینو نتایج پایش کمیټې ته ورکل شوی وو، او له هغه وروسته کمیټه نورو کسانو ته د واکسین د لګولو مجوز صادر کړ. هغه د دې په ویلو سره چې د لومړی مرحله هغه رضاکارو حالت چې واکسین ورته لګول شوی وو ښه دی، واضح کړه چې د ایرانی واکسینو دوهم ډوز د لومړی مرحله درې رضاکارو ته د پروان هفته کې وهل کیږي. او د غورسپانه بیا د قوم د علمي حوزې د استادانو ټولنې د پاکستان د بلوچستان په سیمه کې د یولس شیعه مادنچیانو د قتل عام د جرم په غندلو سره ټینګار وکړ. د پاکستان حکومتي چارواکي دا دنده لري چې باید د مسلمانانو د سر او مال ساتنه وکړي، او په مسلمانانو باندې د ترهګرو او تکفیري ډلو د بریدونو مخه ونیسي. نامعلومو برید کوونکو د پاکستان د بلوچستان په مچ سیمه کې د جنوري میاشتې په دریمه نیټه 11 مادنچیان له تښتولو وروسته د سرونو په غوڅولو سره شهیدان کړي. د داعش ترهګرۍ ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستلی دی. د قوم د علمي حوزې د استادانو ټولنې په دې بیانیه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې وه یادونه کړې ده چې د پاکستان په بلوچستان کې د شیعه مادنچیانو د قتل غمجنه پېښه چې د داعش ترهګرۍ ډلې لخوا په ډېر ظلم او وحشت سره ترسره شوې یوه ډېره دردونکې او غمیزه پېښه ده.
زل بیا درته هرکلی وایو. راځو د کابل چاپ ورسپانو ته. مسیر ورسپانې خپل سر مقاله په دې کرخو پیل کړي، د وژنو په اوج کې د صلح خبرې بیا ځلې پیل شوې دي. ورسپانې دا خبرې د تیر په څیر سړې بللي او لیکلي چې له دواړو اړخونو خبرو ته لیوالتیا کمه ښکاري. لیکوال وروسته وژنې پر یو بل د فشار راوړلو او یا هم د صلح پروسې د تخریب لپاره یو هڅه بللې او لیکلې دي چې د دغو بریدونو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي، مدني فعالان، جرنلستان او یا هغه کسان دي چې خلک پرې حساب کوي او پر وژنې دردیږي. د لیکوال په وینا کې ښکیل اړخونه فکر کوي چې په دا ډول وژنو سره په مقابل لوري فشار راوړي، نو دا بیا د خپل هدف لپاره ناوړه او ناسمه لاره ده چې هیڅ ډول اسلامي، انساني او افغاني ارزښتونه یې اجازه نه ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې دواړو اړخونو ته پکار ده چې پر صلح تمرکز وکړي، د صلح پروسه باید بریالی کړي. لیکوال په دې پروسه کې ځنډ جوړونکي د افغانستان د خلکو دښمنان او د بیګنا خلکو وژونکي یاد کړي چې هرو مرو به ورسره یو وخت حساب کتاب کیږي.
دوستانو، دا هم افغانستان ورسپانه ده. افغانستان ورسپانه هم د سولې په مسلې لیکنه کړې ده. د سرمقاله لیکونکو په وینا اوربند او د نظام نوعیت دوه هغه مسایل دي چې د دوه د سولې دوهم پړاو خبرو لپاره د حکومت او طالبانو لخوا وړاندیز شوې دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبان د اوربند په مسلې خبرو ته چمتو نه دي، خو افغان پلاوي ته اوربند سره کرخه یادیږي. وړاندې راغلی دي که طالبان د نظام نوعیت او افغان پلاوی د اوربند په مسلې ټینګار وکړي او اجماع موجوده نوي دا به خبرې اوږدې کړي. د سرمقاله لیکوال د سولې او جمهوریت په اکله په ملي اجماع ټینګار کړی دی او ورځپانه د سولې دوهم پړاو خبرو په دوشل کې د خلکو غوښتنې را هم اخیستي او لیکي د افغانانو ستره هیله دا ده چې اوربند وشي او یو بنسټیزه سوله رامنځته شي.
د تهران رادیو مینوالو ورځپاڼو ته د کتنې برخه په همدې ځای پای ته رسي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا راشا
پنامه داغ خدای می دا بیان دی چی یو نومی پا نومون کی سبحان دی دا مهربان و بخشون که الله تعالی پنامه دا تهران رادیو دا ارکل راشا دا پروگرام دیروخ و گو او قدرمن و اوریدون کو سلامونه. زموږ سلامونه او نیکې هیلې په خپل درانه حضور کې ومنئ. دا د یو ځل بیا حاضر شویو چې ستاسو له خوا را رسېدلو لیکنو، شعرونو او پیغامونو سره په دې هیله چې روغ او جوړ او خوشحاله به یاست نو ورد خپل همکار ته ورکوم.
ډیره ډیره مننه محترمې فاطمې خور. زه عبدالمجید دورانی یم او ګرانو دوستانو ته سلامونه په ویلو سره هیله لرم چې خواږه اوریدونکي به روغ جوړوي او د خپل پروګرام به اوري
انشاءالله.
دوستانو یادونه کوو چې موږ په همدې یعنی د هر کله راشه په نوم په واتس اپ کې یو ګروپ لرو چرته چې زیاتره قدرمن اوریدونکي او دوستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظرونه، شعرونه او همداشان غږیز پیغامونه هم له موږ سره او هم له نورو ملګرو سره شریکوي. د واتس اپ د ګروپ شمیره هم په دوام کې اعلانوم، خو یادونه کوم چې په دغه ګروپ کې موږ هر اونۍ ستاسو مینوالو په مشوره یو موضوع د بحث او نظرونو لپاره ږدو. دا تیره اونۍ زموږ د ګروپ موضوع وه پښتو ژبه او پر موږ پښتنو یې حق او په وړاندې زموږ مسؤلیتونه او ذمہواری. نو په دې موضوع هم ګرانو ملګرو پوره مینه څرګنده کړې او خپل ارزښناک نظرونه په ګروپ کې پریښي دي، خو هغو ته لراتلو مخکې د واتس اپ دا شمیره مو له ځان سره ولیکې: 00 9 8 9 0 3 5 0 6 5 4 9 6. یو ځل بیا وایم: 00 9 3 5 0 6 5 4 9. نو همدلته یو وړه شانته مکوو او بیا راځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته.
یو ځل بیا مو هرکلی کو او مستاسو په خپل هرکل راشه پروګرام کې او وار د واره راز ستاسو لخوا در رسیدلو مطلبونو ته. په سر کې د ګران او محترم شاعر ورور عبدالوهاب غیرت صاحب د پښتون ترنوان لاندې شعر اخلو چې هم د دې جنوري میاشتې په شپږمه نیټه یې لیکلی او پر موږ یې لورولی.
بالکل تازه دی نو.
او بیخي تازه دی. وای عبدالوهاب غیرت صاحب چې خان پښتون پټان پښتون وی بتل افغان پښتون
ډیر ښه
شتون را بخش خکلا شم قربان قربان
پښتون
ننګ لري غیرت لري غلیم لره توپان پښتون
ډیر ښه
قرآن یې دی اصلي قانون ساتل سپین قرآن پښتون نکاندی د غیر ملتیا ملګری د رحمان پښتون
ډیر ښه
وړانګې د تاریخ لري وړې هر میدان پښتون وایما وهاب غیرت وید تل ودان پښتون
ډیر ښه وید تل ودان پښتون ډیر لا او ډیر په زړه پورې شعر خاغلی غیرت صاحب مننه الله تعالی مو په کلم لا برکت کړه او خدای دې صحت هم درکړي سره زموږ د ټولو دا وخت کمی په وجه مستاسو د خپل شعر یو څه لړن ک خو هله دا چې خوابه د کیږي به نه انشاءالله او بیا به هم دا سه خوندور شعرونه ته ستاسو سترګې پلاري. محترم فاطمی خور د ایران له مشهد خاره زمون خوږ دوست جمیل حسین سه بیا پر لیګل شعر کې وای وای کده زړه وینې مسکې پروا مې نشته کده زړه وینې مسکې پروا مې نشته د عزت خیال مې ساته ملک ته پښتو دی.
وا جمیل صاحب جمیل حسین صاحب ډیر ښکلی شعر دی او به شکه چې پښتانه یا پښتانه په عزت باندې سر ورکوي او پښتو یوازې د یوې ژبې نوم نه دی بلکې دا زموږ پت او غیرت او تمدن او کلتور دی. نو یو جهان مننه د ګران جمیل حسین صاحب او هم دلته به یو وړه شان وقفه وکړو او بیا به راشو گرانو او قدرمنو ورونو غگیزو پیغامونو
بالکل مخواخه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او راځو ستاسو غږیزو پیغامونو ته. په دې وروستیو کې موږ سره یو کس ملګری شو چې غلام جیلانی ساج سه به شماره را لېږلې وه او مینه یې څرګنده کړې وه چې ګروپ کې شاملېږي او ډېر ښکلی نظر را لېږلې دی په ګروپ کې ایوب تارړ صاحب لکویټې څخه. نو راځئ چې وویرو.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات. له موضوع سره سم به زه پر موضوع وژغېږم. پښتو ژبه زموږ مورنۍ ژبه ده خو له بده مرغه موږ دې ته هغه درجه نه ده ورکړې کومه چې ورله په کار وه. پښتو یوه لرغونې او زړه ژبه ده او یو شمیر ویونکي لري. د پښتو ژبې په ادب کې ډیر څه شته. وخت پر وخت لیکوالانو خپل زیار پکې ایستلی دی. همدغسې ادیبانو ډیر ژور کار ورته کړی دی خو له بده مرغه یوه ستونزه موږ له وخته لرلې چې دا خوږه ژبه د دربار ژبه نه ده پاته سوې. همداسې د مارکیټ ژبه نه ده پاته سوې او ورسره د مکتب ژبه نه ده پاته سوې. که څه هم چې ډیر وخت د خپلو پښتنو باچاهانو باچاهۍ راغلي دي دربارونه یې خپل وو خو د خپلې ژبې پر ځای دوی بله ژبه په کار راوستې ده. دا یې شاته کړې ده. د دې په وړاندې نن سبا لږ څه کار پرې شروع دی. په ځوانانو کې د خپلې ژبې اهمیت ورځ په ورځ وده کوي. خدای دې وکړي چې دا خوږه ژبه هم د نړۍ له سیالو ژبو سره د سیالۍ په کتار کې ودرې. مننه مننه.
ایوب ورور صاحب ډیر ښه نظر وو او انشاءالله تعالی چې ستاسو په خپل دغه ارکل راشه پروګرام له دغو نظرونو څخه پوره استفاده وکړي. ماجد صاحب اوس هم د یو بل ورور حاجی محمد صاحب غږیز پیغام اورو چې موږ ته څه وایي.
بالکل مخواخه ده. راځي چې وبیرو.
السلام علیکم دوستانو. سلامونه او نیکی هیلې. هیله لرم چې تاسو به جوړ روغ او خوشحاله یاست. دوستانو د خپلې خوږې مورنۍ ژبې په حق له سره یو بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ویل دا غواړم سه چې د مورنۍ ژبې په حق له مې یو وختي اوازنۍ میسج جاری کړی و، خو یو بیا د چین یو مثال متل را په یاد شلو چې کله چین آزاد شو د انګریزانو د پرنګیانو د چمبې ځان وکشي، نو یو ورځ میزوتنګ چې د دوی د ازادۍ رهنما دی، د دوی قومي لیډر دی، نو د هغه یو وخت کې انټرویو ورکوله. یو صحابي په انګلیسي کې ورته یو سوال ځې وکړو، ده ورته ویلې چې په خپله چینایي ژبه کې ده د هغه ته جواب ورکړو. هغه ورته وویل چې زه نه سوم پوه، ما ته په انګلیسي کې جواب راکړه. د ده انګلیسي زده وه خو په انګلیسي کې جواب نه ورکاوه. دا یې ورته وویل چې ته یو واره ولاړ سه زموږ چینایي یعنی زموږ خپله مورنۍ ژبه زده کړه، بیا راسه د موږ سه پوښتنه وکړه، ځکه چې چینا دونه مسکین نه دی چې خپله ژبه نه لري. نو د دې سه معلومه دا خبره ده چې کوم قومو و خپل ژبو ته ترقي ورکړې ده، هغه پر سرکاري سطح باندې پر سرکاري توګه باندې هغه د هغو دفتري زبان ګرځولی دی، د هغو یې تعلیمي زبان ګرځولی دی، د هغه هر هغه لیک پړ چې دی هغه په خپله مورنۍ ژبه چینایي کې دی، ځکه چې چینایانو دا وخت په دنیا کې د عزت ژوند تېروي. نو موږ ته پکار دا ده چې یو خو خواست دی، خواست کول که چا ومنئ صحیح ده که نه ومنئ بیا صحیح ده، خو یو کې یو حکم دی، حکم داسې وي چې هغه د سرکار د لارې راځي، لکه چینایان لکه نور داسې آزاد ملکونه چې هغه په خپله ژبه کې ترقي کوي، لکه ایران هغه په خپله ژبه کې ترقي کړې ده، او هر هغه چې کوم لیک لوست دی هغه په خپله ژبه کې دی. نو موږ ته هم پکار دا دی چې یو خواست دا نه دی چې یو څوک ادیب دې ته کار کوي یا د شاعرۍ د لارې یا د مکتب د لارې یا د کوم لارې، بلکې دا د سرکار د لارې سه دا کېږي چې د هغه موږ ته د خپلې ژبې قدر راوښي او په خپله ژبه کې لیک لوست راکړي. ما یو وار مخکې هم عرض کړی و چې امام عبیدالله سندي رحمت الله علیه دا خبره کوي چې قومونه په هغه ژبه کې ترقي کولای شي په کومه ژبه کې چې دوی خوب ویني. مننه.
ډیره ډیره مننه حاجی محمد صاحب، ډیر ښه پیغام او ډیر په زړه پورې پیغام، یو ځل بیا درنه مننه کوم او انشاءالله چې بیا به هم راځي پروګرام ته به ښکلا را بخې
انشاءالله.
وای زه همزای اوس په کومه ژبه پوی کړم، زه همزای اوس په کومه ژبه پوی کړم، یار پښتون دی په پښتو پوهیږي نه. د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری رحمت الله علیه په دې خیسته شعر سره یو ځل بیا ګرانو قدرمنو دوستانو ته هرکلی وایو. دغه شعر مونږ ته له افغانستان زمون خوږ ملګری پیر نجیب الله شاه صاحب په ډیره مینه را لېږلې ده.
بالکل مننه کوو د پیر صاحب چې تل را سره ملګرتیا کوي، او په واتس اپ ګروپ کې هم تاسو هم د دوی ډیر ښکلي او ارزښناک نظرونه اوریدلې شي. همیشه شاد او آباد به وي ان شاء الله تعالی.
ان شاء الله.
ماجد صاحب بیگا په ګروپ کې محترم پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب یو ځل بیا خپل ګیله را لېږلې او وایي چې د تهران رادیو کارکونکي د دوی غوښتنه نه مني.
نو ګران ارمانی اڅکزی صاحب، ستاسو غوښتنې خو مونږ په سر سترګو منو، خو خبره دا ده چې د پروګرام وخت زیاتول وی نو هغه زمونږ په واک او اختیار کې نه دی. البته هم لخپل اندې او هم ستاسو په استازیتوب مو دغه غوښتنه مدیرانو ته سو سو واره وړاندې کړی ده، خو تر اوسه مو ترې مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. بیا به هم خپل کوشش جاری ساتو او تاسو هم را سره خپل ملګرتیا جاری ساتي او ګروپ ته هم زمونږ لپاره او هم د نورو ملګرو لپاره خپل خخه پیغامونه را لېږي.
انشاءالله چې همداسې به کوي. له دې نه علاوه د غلام جیلانی ساج صاحب او محمد اکبر سلطانی صاحب په شان ځینو ګرانو او پخو ملګرو خبر راکړی چې د بوختیاو او مصروفیتونو په وجه نن سبا ګروپ ته ډیره نشي راتللی، نو هیڅ خبره نه ده. انشاءالله چې د ټولو مسایلو او ستونزې هوارې شي چې بیا په آزاد ذهن سره خپل د هر کله راشه ګروپ ته راشي.
انشاءالله چې همداسې به وي، خدای د مشکلات او ستونزې حل کړي، نو بیا به راځي که خیری. خو د خیبر پښتونخوا صوبې د مردان ښار له فضل حق کالج نه ګران عالمگیر خان هم د تهران راډیو ټولو کارکوونکو او خوږو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي.
وعلیکم سلام محترم عالمگیر صاحب، او تاسو زموږ سلامونه هم ومنئ.
او دغه ملګری وای چې ستاسو پروګرام را باندې ډیر خلګي او یو دوه میاشتې وشوي چې په منظمه توګه یې اورم. غواړم چې د رحمان بابا یو شعر درته ډالۍ کړم چې عنوان یې دی مینا.
بیخی شکر مو کړی عالمگیر خان صاحب چې په خپل مینه مو څرګنده کړی ده، نو موږ به یې هم درته شپ مینه در اورو. ارواشاد رحمان بابا وایي: بیل مینه می روزگار نشی فنایم، بیل مینه می روزگار نشی فنایم، که پا مینه که می سرزی پریرزایم. یا با بوی کرم ده بحار زیر گلونا، یا با مر پا کلیو پروت لکه بورایم. پر هرون می زولن ده زده خوزیجی،
پر هرون می زولن ده زده خوگیگی،
پر هارون می زولند د زړه خوګیږي چې وشتلې د زړه په سر رسایم. زه رحمان چې سرګردان په جهان ګرځم، زه رحمان چې سرګردان په جهان ګرځم، لبه درد او مرور لیار پخلایم.
الله تعالی دې د رحمان بابا په قبر رحمتونه وبروي، او پر اتلونکو پروګرامونو کې هم د عالمگیر صاحب د شعرونو او پیغامونو پته میو انشاءالله. خنو که مخواخه وي د دې هفتې لپاره به د ګروپ موضوع ملګرو ته اعلان کړو، ځکه چې هر دوشنبه یا د ګل په ورځ موږ د هر کله راشه د واتس اپ ګروپ موضوع بدلوو. نو که مخواخه وي دا اونۍ به په پښتنو کې موجود بې ځایه او غیر اسلامی رسمونه او رواجونه موضوع بکیږو. او بالکل، نو دا مې خپل خوخه کړی ده انشاءالله چې ملګری به خوخه کی، او لملګرو غواړو چې خدای زړه له اخلاص په دې باس کې ونډه واخلي، او په اړه خپل نظرونه هم په لیکلي توګه او هم په غږیزه توګه په ګروپ کې شریک کړي.
انشاءالله موږ هم دغه قدرمنو اوریدونکو او هغه کسان چې په ګروپ کې شتون لري د هغوی د نظرونو په تمه یو.
او نو وخت را سره بیا ختم شو، که هم ځینې مطالب را سره پراته دي، ملګرو را رسیدلي شعرونه پراته دي، خو وخت نشته. نو په همدې ځای د ګرانو دوستانو نه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.